تشکر کرد که تا ایدم با ما بودین. در یک ساعت دیگه همکارم صفی الله استانگزای در بخش پشتو با شماست.
بله جمشید، لطاسو مننه کوم وخت پاونسن کې د مازدیګر څلور بجې شوې روانه یو ساعت پښتو خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونې د دویم نیمایي ډیره برخه د ورکو شوې عزیزانو پروګرام ته ځنګړې شوې، خو په لومړۍ نیمایي کې مهم راپورونه او خبرونه اوري. په راپورونو کې راغلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د رایو د تفتیش او څېړنې لپاره په تیاریو بوختي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سې شمې پر ورځ باید رایو د تفتیش پیل شي. د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ویلي په هیواد کې حاکم حالات ته په کتو د جمهوري ریاست کاندیدار به د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې ګډ کار مخته یوسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د انتخاباتي لنجې په حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جان کیری د منځګړیتوب په اړه خوشیني ښودلې. په ننګرهار کې هم د مدني ټولنو لانو پر غزې ترنګ د اسرایلی ځواکونو د ورستیو حمله پر ضد مظاهره وکړه. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ویانا کې دی او له ایران سره پر اټومي مسله د نړیوالو قدرتونو پر روانو خبرو کې برخه اخلي. خو تر هر څه مخکې نجیبي زمان ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. اروپای ټولنې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د خواشینۍ ځای دی چې د افغانستان د انتخاباتي لانجو د حل لپاره امریکا منځګړیتوب وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې دی تر څو د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په اټومي خبرو اترو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کړی دی. دغه ټولنې په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې د اشرف غنی او عبدالله د رایو د بیا تفتیش او د ګټونکي کاندید لخوا د یوې ملي یووالي د حکومت د جوړولو د تصمیم ستاینه کړې ده. په همدې حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په انتخاباتي پروسه کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیه په خبرولو سره د ویلیام هیګ له قول لیکلی چې هغه د افغانستان د خلکو د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو د توافق مبارکي ویلې ده. ښاغلی هیګ همدارنګه د انتخاباتو د ګټونکو د ژمنې هرکلی کړی چې د ګټلو په صورت کې به د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان د انتخاباتي لنجو د حل لپاره امریکا منځګړیتوب وکړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په غونډه کې ویل هغه خوشنۍ دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
موږ انتخابات د افغانستان خلکو لپاره کړو، د افغانستان د خلکو انتخاباتو. واقعا زه د زړه نه خفه یم. افسوس په هر ځل انتخاباتو کې کدو در نه هو کوسه جنکيري دلته راځي د افغانستان د انتخاباتو سرنوشت کې انتخابات افغانستان کې یعنی جنکيري هیڅ انتخابات نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان پرون دې ته وهڅول چې په خپل کې موافقه او انتخاباتي ستونزه حل کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتي ټیمونه په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو ګټونکي باید یو قوي او د ټولو قومونو په ګډون حکومت جوړ کړي. د اشرف غنی احمد زید ټیم غړی حمید الله فاروقی وایي د اوسنۍ ستونزو او ننګونو په نظر کې نیولو سره دوی د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو سره سلاسول. د په داس حال کې چې د ډاکټر عبدالله د ټیم غړی سید اقا فاضل سانچرکی وایي چې دوی د ملي یووالي پر حکومت سلاسوي چې د هر کاندید په بریالیتوب سره به دواړه ټیمونه د حکومت په جوړولو کې همکاري وکړي. دا په داس حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان انتخاباتي لانجه هواره کړې، ویلی ټول رای به بیرته تفتیش شي او له هغه وروسته به ګټونکي کاندید په فوري توګه د ملي وحدت یو حکومت جوړ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د انتخاباتي کړکېچ د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری لخوا لاحتو هرکلی وکړ. یو شمیر کابل میشته له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د جمهور ریاست دواړه کاندیدان باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د رایو د بیا څېړنو نتایج ومني. د ولسمشري د څوکۍ دواړه کاندیدان له ډیرو جنجالونو وروسته تېره شپه د ټولو رایو د بیا شمیرلو او د ملي وحدت حکومت په جوړولو موافقه وکړه.
ازادي رادیو
اوس هم څو نړیوال خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وینا کې دي تر څو د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په اټومي خبرو اترو کې برخه واخلي. دا خبرې اترې له ایران سره د جولای تر شلمې نیټې د نوموړي هیواد د اټومي پروګرام په هکله د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د موافقې څخه وروسته کیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه هڅه کوي چې د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکی چې په دې خبرو کې حضور لري د شنبې په ورځ ویل په دې خبرو اترو کې تر یوه حده پرمختګ سوی، خو په ځینو مواردو کې ایران په غیر عملي توګه پر خپل دریځ ټینګار کوي. دا په داس حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنهای په روانه اونۍ کې ویل چې ایران په پام کې لري په پراخه توګه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت لوړ کړي. فرانسې له اسرائیل څخه غوښتي چې پر غزه ترانګي د پوځي عملیاتو پر مهال له نرمښت څخه کار واخلي. په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې په شپږ ورځو کې د ډیرو ملکي وګړو په ګډون 115 تنه وژل شوي دي. د فرانسې د دفاع وزیر ژان ایلو دارین نن ویل چې پاریس پر اسرائیلي ملکي وګړو د حماس ډلې راکټي بریدونه غندي او له اسرائیل نه هم غواړي چې په غزه کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. په عین حال کې اسرائیل د غزه د ترانګي د شمالي سیمې له اوسیدونکو غوښتي چې خپل کورونه پرېږدي، ځکه چې د اسرائیلي سرتیرو یوه حمله کیدونکې ده. د راپورونو له مخې څلور اسرائیلي عسکر د غزې په شمال کې په سطحي ډول ټپیان شوي دي. د اسرائیل ځانګړو ځواکونو نن په غزه کې د حماس ډلې له وسلوالو سره لنډه نښته وکړه. دا پر غزې ترانګه د اسرائیل د هوایي بریدونو راهیسې لومړی ځل دی چې ځکنۍ جګړه کیږي. اسرائیل تېر ورځ ګواښ کړی و چې د حماس د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره به د غزې شمالي برخه وځپي. اوبرسي خبر ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د غزې په کړکیچ کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. د دې شورا په اعلامیه کې د تاوتریخوالي په کمولو او د مستقیمو خبرو له لارې د دوو دولتونو د رامنځته کولو پر بنسټ د دې کړکیچ د هواري غوښتنه سوې ده. خو په دې اعلامیه کې د اوربند د ټینګېدو د زماني چوکاټ په اړه څه نه دی ویل شوي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنکریټ په کچه راټکل شوی دی. په کابل کې به آسماني موریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 18. په کندهار کې به آسمان مار وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 21. هرات هم آسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 18. مزار شریف آسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 22. او په جلال آباد کې به آسماني موریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 28.
وخت افغانستان کې د مازدیګر 4:08 شوې. وړاندې په خبرونه کې به له دغو مطالبو برخمن شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي دوی د رایو د تفتیش او څیړنې لپاره په تیاریو بوخت دي.
په اوله قدمه کې به موږ خپل عملیاتي پروګرام تصویب او وینې دا باندې انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبریت لپاره تصویب کیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دوړو کاندیدانو ټیمونه وایي په هیواد کې حاکم حالات ته پکتو د جمهوری ریاست کاندیدان به د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې ګډ کار مخته یوسي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د انتخاباتي لانجې په حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځګړیتوب په اړه خوشینی وښوده.
افسوس په هر ځل انتخابات کې په 2009 کې وصله جان کیری د ترازی د افغانستان د انتخاباتو سرنوشت تاسې
په ننګرهار کې د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو او یو شمېر نورو دینی علماو پر غزې ترنګ د اسرایلی ځواکونو د ورستیو حمله پر ضد مظاهره وکړه.
دا وایي چې کوم ظلمونه تاسو میډیا کې ګورئ، میډیا خلک یې اسوي دا د نمنلو دي.
کوم اسلامي نړۍ هغه نړۍ چې ټول د امریکا په لمن کې پراته دي؟ تاسو ته به تر معلومه نه چې عربي نړۍ یو په یو باندې د امریکا په لمن کې ماحول شوی دي.
تملي خدای امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په وینا کې د چله ایران سره پر اټومي مسله د نړیوالو قدرتونو پر روانو خبرو کې برخه واخلي. د خبرونې د دوی منیمای په ډیره برخه کې هم رکو شوې ځانو پروګرام مهیروي. ازادي راديو اوري ازادي راديو پټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه او اف ام 1350 باندې خبرونه لري. د سر راپور همدا چې د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ له شوې موافقه هرکلای وکړ او د انتخاباتي شخړې د حل خلارو بلله. د انتخاباتو خپل کمیسیونو چې دوی د رایو د تفتیش او څېړنې لپاره په تیاروي بوختي او تمه ده چې د سیشمې پرز د رایو تفتیش عملا پیل شي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم سرګندوي چې دوی به د رایو د تفتیش او څېړنې نه پټینګ په ګټارنه وکړي او په دې برخه کې به د قانون لمخې شکایتونه وڅېړي. د لپاره موږ د نسیم شفق راپور ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر داسې یو پلان کار پیل کړی چې لمخې به د څه باندې 8 میلیونه رایو تفتیش او څېړنه پر مخ ولاړه شي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دا پلان به نن د دې کمیسیون لخوا تایید شي او د سه شنبه تر ورځې به د ټولو رایو د تفتیش عملی کار پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه د دې کمیسیون په مشرۍ پر مخ بیول کیږي.
ټوله پروسه د کمیسیون له طرفه پر مخ بیول کیږي. فقط ملي او بین المللي ناظرین د پروسې څخه نظارت کوي. دا پروسه کاملا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر رهبریت لاندې پرمختګي امیدوارې چې سر دې بل سبانه موږ دا پروسه عملا شروع کړو. امیدوارې چې په موافقانه شکل سره ورته
د سرګند کړه چې د دې کار لپاره د سلو په شاوخوا کې تخنیکی کارکونکو په دوا یا درې کاري ټیمونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ګمرل کیږي او دا پروسه به د ملي او نړیوالو څارونکو او د کاندیدانو د استادو په حضور کې ترسره کیږي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو دواړو کاندیدانو لډیرو ناندریو ورسته د یک شنبه په شپه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب موافقه وکړه چې ټول رایې د تفتیش او ګټونکو کاندید د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی همدار از ویل چې له ولایتونو څخه د رایو ټول صندوقونه د ایسف ځواکونو په مرسته کابل ته راولېږدول شي او رایې د ټول د کاندیدانو او نړیوالو څارونکو په حضور کې تفتیش او وڅېړل شي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د رایو د تفتیش پروسه به په جدي توګه دوی څاري او په دې برخه کې به د قانون لمخې شکایتونه وڅېړي.
ما مطابق احکام قانون در این پروسه از روند انتخاب
دیوی مونږ په دې پروسه کې د قانون له احکام سره سم مرکز ته د رایو د صندوقونو د لیک د پروسې نه څارنه کوو. د تفتیش ځای ته به هم مونږ خپل سرون کې واستو او د پروسه به هم په بشپړ ډول وڅارو. هر ډول شکایت چې د دې پروسې په اړه موجود وي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د رایو له پلټنې وروسته ورته رسیدګي وکړي. خاغلی محسنی ټینګار وکړ چې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو له تفتیش نه ورسته به ورسته پریکړه د قانون پر اساس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کوي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې د څه باندې 8 میلیونه رایو تفتیش به په نړیوالو معیارونو ترسره کیږي او دا پروسه ممکن درې یا څلور اونۍ وخت ونیسي.
و مریدل چې د انتخاباتو کمیسیون د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ له شوې موافقه هرکلای وکړ. د انتخاباتو کمیسیون ویل د سیشن می پرز بعد رایو تفتیش عملا پیل شي. د بلې خوا راځو د انتخاباتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ټیمونو په اړه. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي په هیواد کې د بحران د مخنیوي او ثبات راوستلو لپاره دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو موافقه وکړه. د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي ول ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیواد کې حاکم حالات ته په کتو د جمهوریت ریاست کاندیدان به د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې په ګډه سره کار وکړي. خود حقوقي چار کارهان وای له سیاسي پلاوه داسې حکومتونو جوړول د ائتلافي حکومتونو مفهوم لري او د ملي یووالي د حکومت استعمال ورته نشي استعمالیدله. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استاذ یان کوبش په منځګړیتوب د افغانستان د انتخاباتي لانجې له ختمېدو وروسته د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو په هیواد کې د ثبات د راوستلو په هدف د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو موافقه وکړه. د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې د دواړو کاندیدانو د دې اندېښنې د لرې کولو لپاره چې د ګټونکو کاندید له اعلان وروسته پاتې راغلي کاندید لپامه ونه غورځول شي، دواړه ټیمونه به د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې یو ځای سره کار وکړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند صیداقا فاضل سنچارکی وایي چې کاندیدان موافقې ته رسیدلي چې د انتخاباتو بریالی ټیم به د بایلونکي ټیم د غړو په ګډون د ملي یووالي حکومت جوړوي.
هدف از حکومت وحدت ملی عمومی است که به یک شکل مشارکت صورت بگیره و ظرفیت
د ملي یووالي د حکومت هدف دا دی چې د مشارکت په بڼه جوړ شي او د افغانستان موجوده ظرفیتونه د یو حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شي. دا ائتلافي حکومت نه دی، د بریالي کاندید د پروګرام له مخې به جوړیږي او د بل ټیم له تجربو څخه به کار اخلي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره له دوه ورځنیو لیدو کتو وروسته د یک شنبه په شپه په یو ګډ خبری کانفرانس کې وویل چې دواړه کاندیدان به د انتخاباتو له نتایجو وروسته د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. همدارنګه اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ویلي چې دواړه د ملي یووالي د حکومت جوړولو ته موافقې ته سره رسیدلي دي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم یو غړي حمیدالله فاروقی آزادی راډیو ته وویل یو کاندید هم نشي کولی چې انحصاري قدرت ولري، نو ځکه به نوی حکومت د دواړو ټیمونو د تجاربو پر بنسټ جوړیږي.
دواړه کاندیدانو په دې توافق وکړو چې د ملي وحدت پر اساس باندې یو حکومت پاینده کې جوړ کړي، پس له دې چې د پاکو رایو د ناپاکو نه جلا شو او د هغې په نتیجه کې د افغانستان آینده ولسمشر ټاکل کېږي، دغسې یو حکومت به دوی جوړوي چې په هغه کې د ملي وحدت هم تمثیل موجود وي. رئیس جمهور تنها د خپل هغه حامیانو له ډلې نه خپل کابینه او خپل حکومت او خپل نهادونه نه ټاکي، بلکې د ټولو افغانانو ولو چې د تیرای نه ورکړی د دې مخالف ټیم سره موجود وو او مګر نخبگان دي مګر مستحق کسان دي د هغه شایستګۍ او د هغه اصولو پر اساس باندې مستحق کسان دي، هغه هم باید د حکومت کې ځان ویني.
خو له خلکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې د ملي یووالي حکومت به کوم ډول حکومت وي. حقوق پوهان وایي چې له سیاسي پلوه داسې حکومت ته ائتلافي ویل کېږي او د ملي یووالي حکومت ورته نشي ویل کېدلی. د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې نظر دی چې د ملي یووالي اصطلاح د ائتلافي حکومت پر ځای کارول شوې ده.
اساسا د ملي یووالي یا ملي وحدت مفهوم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ځینو هېوادونو کې د دو قومونو یا دوو نژادونو ترمنځ د جګړې نه وروسته یو حکومت رامنځته کېږي. بلان د ملي وحدت یا ملي یووالي کلمه د ملي یووالي حکومت کارول صحیح نه ده. دا ائتلافي یا ګډ حکومت ته چې د ممکن هدف د ملي وحدت تحکیمي د افغانستان په حقوقي نظام کې یوازې د افغانستان د اساسي قانون په مقدمه کې د ملي یووالي د تحکیم مسله راغلې ده. دا حکومت په هر ډول چې وي تر هر نامه چې یادیږي یو ائتلافي حکومت ده.
وروسته له هغې چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه پراخه شوه، امریکایي چارواکي رامخته شول او د ټولو رایو د بیا شمیرلو او د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په طرحې سره یې روانه لانجه ختمه کړه. تر دې پخوا د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو د ائتلافي حکومت جوړول رد کړي وو او اوس هم وایي چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هدف ائتلافي حکومت نه دی.
و موریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتي ټیمونه وایي په هیواد کې د بحران د مخنیوي او ثبات لپاره د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو موافقه شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د انتخاباتي لانجې په حل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری منځګړیتوب د شرم وړ کار دی او هغه یې خفه کړی دی. فضل هادي مسلم یار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل دا ممکنه وه چې دغه ستونزه دواړه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په خپلو منځونو کې حل کړي وای. د افغانستان د انتخاباتو لانجه تېره ورځ د جان کیری په منځګړیتوب په دې شرط حل شو چې ټولې رایې به له سره شمیرل کېږي او وړونکی کاندید به د ملي یووالي حکومت جوړوي. د نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي دا د افغانانو لپاره د شرم وړ خبره ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری راځي او د افغانستان د انتخاباتو لانجه هواروي. فضل هادي مسلم یار د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل انتخابات د افغانانو خپل کارو او دی په دې افسوس کوي چې جان کیری د افغانستان د انتخاباتو سرنوشت ټاکي.
واقعا عار ده، پیغور ده، امتا ته امتا او هر څوک چې امریکا ته خوشحالي هغه د امریکا او د هغې خلکو خپله معامله ده. مونږ انتخابات د افغانستان خلکو لپاره کړي وو، د افغانستان د خلکو انتخاباتو. واقعا زه د زړه نه خفه یم. افسوس په هر ځل انتخاباتو کې که 2009 که اوس ده جان کیری دلته راځي، دا افغانستان د انتخابات سرنوشت کې انتخابات په افغانستان کې یعنی جنگ کړي هیڅ انتخابات نه.
ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدانو باید دغه کړکیچ خپل حل کړی وای، ځکه افغانان دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي. خو په انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د منځګړیتوب نه نه یوازې سناتوران بلکې اداري پلاوی هم بیلابیل نظرونه لري. په داسې حال کې چې د مشرانو جرګې مشر د انتخاباتي لانجې د هواري لپاره د امریکا منځګړیتوب د شرم وړ خبره بولي، خو د همدې جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار او ځینې نور غړي یې د دغه هیواد د منځګړیتوب هرکلی کوي. د ښاغلي زیدیار په وینا په انتخاباتي لانجه کې د جان کیری منځګړیتوب یوه اړتیا وه. هغه پرمختګ چې د انتخاباتي لانجې په حل کې مرسته وکړه یو مثبت ټکی دی او زه یې هرکلی کوم. دا د هیلو یوه دروازه وه چې په هیواد کې د شته ستونزو د خلاصون لپاره پرانیستل شوه.
د
افغانستان د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي او ویې ویل له همدې امله له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپلې اړیکې پرې کوي. په دې سربیره د افغانستان د انتخاباتو لانجه پراخه شوه. د دې لانجې د هواري لپاره د پنج شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغی او د دې لانجې د هوارولو لپاره یې دوه ورځې له دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړې. د شنبې په ورځ ماښام دواړو کاندیدانو د جان کیری په منځګړیتوب موافقه وکړه چې ټولې رایې به بیا له سره شمېرل کیږي او ړونکي کاندید به د ملي یووالي حکومت جوړوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ویل د انتخاباتي لانجې په حل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جان کیری په منځګړیتوب خپه شوی ده. له بلې خوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو د انتخاباتي کړکېچ د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له پراخو هڅو هرکلی کړی دی. د کابل ځینو ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د رایو د بیا څېړلو نتایج ومني. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره له پرلپسې خبرو وروسته تیره شپه وتوانید چې دواړه کاندیدان د ټولو رایو پر بیا څېړنه او په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت په جوړولو موافقې ته ورسوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې پریکړې هرکلی کوي.
د مانوم سیدا جان دا خو ډېر زیات ګټه ورو په دې باندې خو ټول ملت پې خوشاله شو، ځکه چې دا حالات بحران خواته روانو.
اول خدای لپاره نو چې دریمګړی یعنی بار ملکی راتلو د دې دا فیصله کوله.
مشاغه وزیر خارجه د امریکا راتک افغانستان ته ډیر استقبال کوو او ډیر ګټه وکړه، بحرانی او ډیر ګټه وکړه افغانستان خلکو ته، خصوصا د افغانستان د غریب خلکو ته چې دا وای ونی مامیا شکار روزګار زندگی هر څه بند وو. یو بوجه وړ په 1200 روپۍ ته وختل وړي اندغه سي بیکاری او تر رسیدل.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه جنجالونه ورسته له هغه پورته شول چې د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله عبدالله ادعا وکړه چې په دویم پړاو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې. که څه هم د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې اشرف غنی احمدزی په سبا باندې 55% رایو سره له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه مخکې وو، خو ښاغلی عبدالله دغه نتایج له درغلیو ډاکو وبلل او د ټیم مهمو کسانو یې په افغانستان کې د موازي حکومت د جوړولو خبره مطرح کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دواړو کاندیدانو په لبسې خبرو کې پر دې موافقه کړې چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رایې به له سره څېړل کیږي او همدارنګه یې ومنله که له دوی نه هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت حکومت به جوړ کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له کاندیدانو غواړي چې د رایو د بیا شمېرلو وروسته ګټونکي کاندید ته مبارکي ورکړي او په خپلو ژمنو عمل وکړي.
ټول افغانانو غوښتنه ده د دواړه نور انشاء الله تعالی څومره تعهد کړی به چې په دې باندې د محکم ودرېږي، شفافې رایې بیلې کړو، تقلبي لارې بیلې کړو. د کاندیدانو نه غواړو چې په ډېره مینه باندې په ورورولۍ باندې کار یوې ګټي یا کومې بیه کوي ښه دې پورین تندي دا پایلې ومني. ونډه کې دا تعهد دواړو کاندید صاحبانو وکړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایو بیا څېړنه په کابل کې ترسره شي او له ولایتونو څخه به د ایساف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقال شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د سازیو په حضور کې ترسره شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو او یو شمېر نورو دینی علماو د اسرایلي ځواکونو د هغو حملو پر ضد مظاهره وکړه چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پر فلسطینیانو روان دي. د دې له سیمې نه زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا ریپورټ رالېږلی.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو او دینی علماو د یوې مظاهرې له لارې پر فلسطین د اسرایلو روان بریدونه په کلکه وغندل او د بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خپرو شوو رپورټونو له مخې له تېر یوې اونۍ راهیسې اسرایلي ځواکونو پر فلسطین خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې څه باندې 150 فلسطینیان چې ډېری یې ماشومان او مېرمنې دي وژل شوي دي. مظاهره کوونکو چې احساسات یې راپارېدلي وو مرګ پر اسرایلو نارې وهلې او پر فلسطین د روانو بریدونو د بندېدو غوښتنه یې کوله. د مظاهره چانو په خبره چې له دې مظاهرې څخه د دوی موخه دا ده تر څو اسلامي نړۍ د اسرایلي ځواکونو ظلم ته متوجه کړي او د مظلومو فلسطیني مسلمانانو دفاع وکړي.
دا نن مظاهره یا اظهار نظر دلته چې د البال خار کړي د عام خلکو د پوی خلکو دا پندې خاطر دی چې اسلامي نړۍ ورته متوجه کړه. دا وایي چې کوم ظلمونه تاسو میډې کې ګورئ میډې خلک یې اسي دا د نمنلو دي دا لام نمنی دا 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 د بشر دا د بشر خلک کوم دي دا د حقوقو د بشر خلک کوم دي چې आवाज پورته کا نو د دوی اثرات ډیر زیات او ډیر بد نتیجه ورکړي. دا منګ غندو د اسرایلو دا کار دا بمباری دا ظلمونه دا منګ غندو غندو
اسلامي نړۍ په دې برخه کې دا کولای شي چې خپل کې سره یو موټی شي. موږ د اسلامي هیوادونو کانفرنس لرو او باید په دې کې رابطه خپل سرمشریز او غونډه را وغواړي د اسلامي هیوادونو او په واحد د اسلامي هیوادونو لکه په یو غاک سره غاک پورته کې او په اسرایلو باندې او په ټول غرب او کفري نړۍ باندې فشار راوړي چې دغه بریدونو ته د پایټ کې کې دي او د اسرایلو او د فلسطین ترمنځ کومه مسلې دا کول شي د خبرو اترو د ډیپلوماټیکو مذاکراتو لپاره حل کی. دغه جنگ او بمباره او راکټي بریدونه دا د حل وازنه لاره نه ده.
د دې مظاهری او تن ګډونوال او د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد منګل شیرزاد د ایران او ترکیه هیوادونو پرته پر نور اسلامي نړۍ تور پوری کړ چې هڅه په نوم موجود لري.
کوم اسلامي نړۍ هغه نړۍ چې ټول د امریکا په لمن کې پراته دي. تاسو ته به تر معلومه نه چې عربي نړۍ یو په یو باندې د امریکا په لمن کې ماحول شوی دي او د هغه منافع او د هغه د ګټر په خاطر باندې هغه لګیای دي. مثلا په دغه منطقه کې د انرژي په خاطر باندې د منطقې د تسلط لاندې را وصله خلیج فارس د تسلط لاندې را وصله. موږ د دې مسلمانانو نه دغه نشو کولای توقع نشو کولای یوازې چې عکس العمل خو د ایران اسلامي جمهوریت او د ترکیه دغه زوام چې اسلامي نړۍ تش په نامه باندې اسلامي نړۍ
د دې مظاهره په پای کې پریکلیک هم خپور شو چې په کلی نړیواله ټولنې اسلامي نړۍ او د بشر حقوقو سازمان نه غوښتنه شوی چې همداسې چوپ خوله پاتې نشي او د اسرایلي ځواکونو د ظلم پر وړاندې د خپل غږ پورته کړي. دا رنګ دغه مظاهره چانه وویل چې دوی به پراتونکو کې هم خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړي تر څو نړیواله ټولنه دې ته مجبوره کړي چې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د غسونزا چې ډیر وخت راهیسې دوام لري حل کړي.
و موریدل چې په ننګرهار کې د غزې څړنګ پر سر د اسرایلی ځواکونو د حمله په خاطر خلکو مظاهره کړې ده. رب شول بلخ ته چې راپور زموږ خبریال مجیب حبیب زیر علیګلی په بلخ کې د امنیه قمندانۍ چارواکي د لشکر طیبې د څه باندې لسو جنګیالیو د نیولو او وژلو خبر ورکوي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د بلخ امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ویلی تیر شپه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د پولیسو لخوا د پیل شوي نظامي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې لس مخالف وسله وال نیول شوي او څو تنه نور هم وژل شوي دي.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په زارې کښېنتي او شولکر ولسوالیو کې د نظامي عملیاتو له ترسره کېدو څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیات یو وروسته له هغې تېره شپه په دې درې ولسوالیو کې پیل کړ چې د یادو سیمو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو له فعالیت څخه امنیتي ځواکونو ته شکایت وکړ او وی ویل چې د کسانو د خپل نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ځورونې او ترې د هوشو ټولولو تر څنګ په نامنوی کې هم لاس درلود.
مردم محله بسیار به تکلیف ساخته بود.
دا عملیات هغه مهال پیل شول چې خلکو شکایت وکړ او وی ویل وسلوال ترې هوشو ټولوي او په سیمه کې د خلکو ځورونې تر څنګ د نامنوی د رامنځته کولو هڅې هم
کوي او امنیت منطقه را اخلال کرده بودند.
د جنرال رحیمی په خبره په کوم عملیاتو کې چې تیر شپه په دې درې ولسوالیو کې ترسره شول په ترڅ کې د ځنګړو پولیسو لخوا لشکر طیبې ته مربوط 14 تن د دولت مخالف فسلوال نیول شوی او یا هم وژل شوی دی. د امنیتی ځواکونو په خبره چې د کسانو تیر شپه د پولیسو سره په جګړه کې د مختلفو نو وسلو څخه کار اخیست او ټولو وصله درلوده. رحیمی وویل چې لا یادو مخالفینو څخه 14 میله مختلف نو وصله هم ترلاسه شویده.
جمن اینا به تعداد 14 نفر بودن، دو نفر کشته شده.
دو نفر کسان وصله وال ول دو تنه